حق من است راز رادیو آزادی شنیدین.
سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیسا فریزر وای جنسیتي اپارټایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسون کې ورزیات شي. مېربن فریزر چې په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرونی یوې خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګري ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارټایډ هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي وايي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې وزوان او د هغې میرمن نمړی په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړي ته ورچولی دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ رسنیز دفتر پرون بیا بیان کې ویل چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې د دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمیر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو میلر پرون په خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډاډ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون وویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په ورنی ولیدی. اغلی مجاهد د نیول شو کسانو هویت نه خود خو ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو خو ویلی وو چې دا کسان بی دلیل نیول شوی دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قونسلګرۍ د اسرایلو د بریټ پاوډان د دغه چخیستو خبرداري ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه په بیان کې ویلي دي چې دا حمله به بې ثوابه پاتې نشي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د اسرایلو په پرونی بریټ کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قومندان محمد رضا زاهدی، د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حاجی رحیمی او پینځه نور افسران وژل شول. په بریټ کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ هم نړېدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حمله په اړه پاسانه تفسیر نه کوي د دې پیښې په اړه یې الته ویلو ډډه کړې ده. په بریټانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دې بریټ کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قونسلګرۍ دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچا د لا جدي غچ خبرداری ورکړې دی. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي بریټ کې د یو خیریه بنسټ لک تر لګو کارکونکي چې درې تری د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوی فلسطینیان دي وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د موسی ویلي د کارکونکو د موټر کارواني سره لدی چې د موسی بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړي و. بیا هم د غزه په مرکزی سیمه کې دیرل بلح کې پنه ښه دی. د خیریه ټولنې غزې ته د سمندر لاره شاوخوا سل ټنه خواړه راوړي وو. د ټولنې مشر ایری ګور ویلي دي چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډیره ناوړې وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي کار کوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دې خوشنیونکې پیښې په اړه لټنې کوي. اسیس مخک لاسادی رادیو نوري دا سادی رادیو خبرونه اوس تلری شتا دوام لري. تاسو لر شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسیوش او 25 مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه د لشپګ نوي وړاندې خبرونه کې سره د مثالې باندې لشي. وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورې چې نړیوالې وزل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. دا چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغانو ښځو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کېږي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیې د دغه هیواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په ایستلو غور کوي. دا چې ولې روسیا غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملسته وباسي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واورې چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي،
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود داسې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي.
وړاندې به په دې اړه راسره نور جزئیات هم واورئ، او په دې اړه باندې چې تاسې خپله اختر ته سمادګي نیولې یو تفصیلي راپور هم شته. ده میدان وردګ ته پور شو ده چې پسرلی ده، هلته خلک ونې کري خو دا چې کمې ونې ډېرې کرل کېږي.
خلق زیات راځي، زخت زیات خلق راځي، ارق نو نیالګای چی خلق وړي، زیات عملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي.
نشوی دغی ونو پا افغانستان که تومره پایله ورکره بدیم در تجوزیات لرو نور مطالب مشتملتی هم بغارم.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
هم ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره په افغانستان کې له خصوص روان تبعیض ته اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. بنت سا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان مهم دی او د دې وخت را رسیدلې دی چې باید جنسیتي اپارټایډ د مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی چې زره تر ژره به خپل کار پیل کړي. تفصیل امید ظاهر مند اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قبل افغانستان کې هم روان دی، باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده، افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشري د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سل نفوس یې په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساویدي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دورې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس په ټاکل کې دوهم ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشري څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقونو شورا د بشری حقوقونو ملاتړو بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جون او خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقونو ملاتړي سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او ترڅنګ د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په ایستلو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا وایي روسیې هڅه کوي له طالبانو سره د خواړي کو په لرلو د اسلامي دولت ډلې د ایشت خراسان څنګه پر ضد جګړه وکړي، څو خپل او د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د غهباد بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو لنوم لړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبري اژانس د راپور لمخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیه او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او وروستۍ پریکړه به د غهباد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د غهباد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی دي. طالبانو له یادې پریکړې هرکلی کړی و، که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی و او ویلي و چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم تیر ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه یې هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
د روسیا، امریکا او چین یوه پالیسي دا ده چې دوی طالبانو او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري، څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نه شي. په دې صورت کې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل به نه شي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم که چیرې طالبان وکړی سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدا نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوځي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولۍ هم منلې ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان لبیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې مو اوریدل چې روسیه په دې غور کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. بل پلو بیا د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دې له دولتي کارکوونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت ته حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکوونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکوونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. قسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټې، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې درې کاله کېږي چې تقاعدي نه ده ورکړل شوې.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نه شو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې تاسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعد د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې د درې کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولوم نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول. مونږ ته
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم دراز ول چې په چیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختي ورزي تیرې کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. ایراني چارواکو د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د حملې پر وړاندې نن سخت خبرګون وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه، ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه وکړه چې د اسرایلو د برید به بې ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولېږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د هزار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو تر سره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او پنځه نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. د ازادۍ رادیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه و چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګری برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه یې هیڅ نه و خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرائیلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورسپانې د اسرائیلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرائیلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د اختر پره نږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود شوی او د تېر کال په مقایسه کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شور او شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوي کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي یو دوکاندار احسان الله نظری آزادۍ راډیو ته وویل
اورد کلچه میخرن روغان
د اختر پرانیستی کې دوه سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړی بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشۍ راسته کې دکان لري د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیونه پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسر هم شته فیلن اوس ټول سړیا نه ځي.
پر دوکانونو سربیره ان د چینې فروشۍ او د هندوانو په راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنګارنګ میوې کلچې او شیرنیبابې وډلې دي او له امله یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د هندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال که د کمې نرخه پایین شته یک کیلو پسته 950 بود.
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه راټیټ شوي دي. پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم آزادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده سې خلق اختر ته تیاری نیسی. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو دی بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چشي او يم دې په خاطر باندې ټول خلق لګي د خپل مدګین نیسی.
مصطفی چې له چهاردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی د هم ورته خبره کوي
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه د غشې بز د اختر ته پر سره برابر وو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم میخي سره قیمتونه برابر سوي دي، نرخونه هم وسک شته سوي دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول. خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بزګران او خلک وایي سکال په دغه ولایت کې وروستۍ وروختونو ته هیلي زیات شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سکالې فروشات زیات شوي او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستي ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسیدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرۍ مصروف دي تر څو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سږني کال ته څه اندازه هیله من دی او اوس پلان لري چې د زرو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
غواړم چې نیالګي واخلم، کینوم نو کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کیدم، ځکه چې ډیره ښه آبادي راغلې ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، هر نوی نیالګی چې خلک یې وړي زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خوا ته وردګو ته داسې بیسودو خوا ته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږکال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی مه نه اچوې که نه، دا به بیا ته تر اوړي پورې تر بیا کوي چې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلن چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند دی، که سکال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي، مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبوره دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
مانې چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرڅېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرڅ یې نشي بازار پیدا نه کاندي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي،
سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردرې کلي په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحم اضافه کلي، تقریبا له زرو اضافه مسجدونه، پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغو پنځوسو کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوزه ساحې ته سي له سپیتاو تر سردرې کلي پورې په همدې مابیني مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب له کمه یې، همدلته به سړک له کمه یې، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به له کمه یې، هغه دې نه یې، خو لطفا همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دې ونسي او دی دې په همدې مابیني مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ایران محمد لغمانی هم د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوله کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا باطله ده انشاءالله چې دغه د بعد روجې نه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زموږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان یې چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله دا دغه دا د افغانانو خپل تصمیم نشي.